السلام علیکم د ماسپخین دو بچی دی قدر منو دوستانو ز رضوان مرادم او د ازادي راډیو یو بلی او ساته خبرونه اوریدو ته ستاسو هر کله کوم په دې خبرونه کې چې د طاهر روخان په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او ری چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی پاکستان ته د ولسمشر کرزی د کېدونکي سفر اجنډا نهایی شوې ده. د نړۍ په خبرونو کې اوري چې اروپایي ټولنه پلان لري چې د مصر سره په اړیکو غور وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په مصر کې تاوتریخوالی هغه شان دوام لري. د چین په شمال ختیځ کې د سختو سیلابونو له کبله په لسګونو کسان وژل شوي. خو په سر کې د افغانستان د دې ساعت مهم خبرونه اورو چې ناجیه ساپې برابر کړي دي.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر تمخې چې د افغان ولسمشر سفر پاکستان ته بخین پیلې ولري. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دې هیواد وضعیت په اړه باید افغانان په هیواد کې دننه غونډې وکړي او د کندهار په پنجوي ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې 14 وسله والو ته مرګ ژوبله وختي. د خبرونو تفصیل په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عمر داوودزی هله وخدل چې پاکستان ته به د جمهور رئیس حمید کرزی سفر خېله سره ورنی ولري. خغلی داوودزی نن له ازادي رادیو سره په مرکه کې وویل چې ټاکل شوی د ورځنی سفر پر اتلونکو لس ورځو کې وشي. نوموړي وویل چې د پاکستان نوی حکومت ډیر صلاحیت لري ځکه خو ورنه د همکارۍ تمه کېدای شي.
چون په پاکستان کې نوې حکومت رامنځته شوی او دا نسبت پخوانی ته مقتدر تر حکومت دی، نو موږ هیله او امیدواری دواړه دا ده چې دا حکومت به هغه وعده پوره کړي چې د دوی دولت په دې تیرو کلو کې موږ سره کړي.
خغلی داوودزی وویل چې اسلام آباد ته د جمهور رئیس په سفر کې به په دې اړه له پاکستاني چارواکو سره خبرې وشي. پاکستان طالبان د افغانستان له دولت سره خبرو ته کینوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دې هیواد د وضعیت په اړه باید افغانان په هیواد کې دننه غونډې وکړي. د بهرنیو چارو د وزارت ویان جانان موسازی نن دا خبره د جرمني په منشن ښار کې د حکومت د سیاسي اپوزیسیون د ځینو ډلو د رواني غونډې په اړه وکړي. خغلی موسازی وویل
اگر گروه های سیاسی
کچری سیاسی ګوندونه او یا هم هغه کسان چې د دولت د مخالفو سیاسي ډلو په قطار کې ولاړ وي او غواړي چې له هوا د بهر میشتي افغانان دا ډول ناستو ته دعوت کړي، نو کولای شي چې په ډیره اساني سره هغوی دی ډول غونډه تر او بولی او دلته دا ډول غونډه جوړ کړي.
د منشن په غونډه کې چې نن به هم دوام وکړي په افغانستان کې د غیر متمرکز او پرلماني نظام پرمسته کې دوه بحثونه کوي. او د کندهار سیمه ییز مسلین وای چې د دې ولایت په پنجوي ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې دوه وسله وال مخالفین وژل شوي او 12 نور ټپیان دي. د کندهار د والی ویان جاوید فیصل ازادي رادیو ته وویل چې عملیات د افغان ملي او سیمه ییزو پولیسو لخوا د پنجوي ولسوالۍ کې 13 ورځ اپیل شوی وو او نن سهار پای ته ورسیدل، خو وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. دا و د افغانستان نړیوال خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه لاجمل ان نوري.
د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون په مصر کې د زیاتیدونکو ناکراریو په اړه خبرداري ورکړې. په هغه اعلامیه کې چې د ویان لخوا خبره شوې ده، بان کی مون په مصر کې له تاوتریخوالي د ډکو اعتراضونو د پای ته رسیدو او د دغو اعتراضونو د غلي کولو لپاره په پراخه پیمانه د سواک د کارونې د مخنیوي غوښتنه کړې. تر دې مخکې پرون د مصر امنیتي ځواکونو د مرکز قاهرې یو جومات د لرې کړی شوي ولسمشر محمد مرسي له اسلام پاله پلویانو خالی کړ. دا اقدام د وسلوالو د ډزو په ګډون تر یو کړکېچ وروسته وشو. لا کله چې د چهارشنبې په ورځ د امنیتي ځواکونو د قاهرې له دوو کمپونو څخه د مرسي پلویان لرې کړي، په ټول مصر کې د اعتراضونو او شخړو په نتیجه کې تر 250 زیات کسان وشل شوي دي. اروپای ټولنه هم پلان لري چې د مصر سره پاړي کول سره غور وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د منځني ختیځ په دې هیواد کې تاوتریخوالی دوام لري. د یک شنبه په ورځ په یو خبر شوی بیان کې د اروپای شورا مشر هرمن وان روموي او د اروپای کمیسون مشر خوزي مانویل باروسو په مصر کې پر خپل خوا او غږ کړي چې له تاوتریخوالی ډډه وکړي او زغم وخي. په دې بیان کې ویل شوی چې اروپای ټولنه بل مصر سره پر اتلونکو څو ورځو کې په خپل اړیکو چټک غور وکړي او داسې تدابیر به خپل کړي چې په دې هیواد کې د نور تاوتریخوالی مخه ونیسي. د چین په شمال ختیځ کې سخت سیلابونو له کبله لسګونه کسان وژل شوی دي. د چین دولتي رسنیو د یک شنبه په ورځ ویل لک تر لګه 10 کسان په دې سیلابونو کې چې په څو لسیزو کې په دې سیمه کې تر ټولو بد سیلابونه بلل شوی وژل شوی دي. 12 کسان د لیونینګ ایالت کې وژل شوی او 20 کسان ندرک دي. د جیلین او هیلونګ چیانګ ایالتونو څخه هم د مړینو ریپورتونه ورکړل شوی. ویل کېږي چې 2500 کورونه نړیدلي او 140 خسره خلک له کورونو ایستل شوی دي او وخته ځین تر 1 میلیارد ډالر او زیات اټکل شوی. په عین حال کې د چین په جنوب کې 10 میلیونه خلک د جون د میاشتې راهیسې د سختې وچکالۍ سره مخ دي. له 3 میلیونو څخه زیات خلک د څښاک د اوبو له کمی سره مخ دي او پر 1 میلیون هکټار مځکه فصلونه لمز منځه تللي. ایران د ایرانیمو د غنی کول لپاره 3000 سنترفیوژونه لګولې دي. دغه اعلان پرون د دې هیواد د اټومي انرژي د ادارې لری کیدونکو مشر فریدون عباس دوانی لخوا وشو. استان خبری اژانسی په حواله ریپورت ورکړی چې ویلي دي ایران 10000 پخانی نوې نسل آی آر یو ډول سنترفیوژونه لري چې لدې جملې څخه 10000 فعال دي او 10000 نور دي ته تیار دي چې فعالیت پیل کړي او دغه فعالیت به ایران ته د توان ورکړي چې د آی آر یو ډول ماشینونو په پرتله یورانیم څو برابر په چټکۍ سره سرغنی کړی. د ایران نوی ولسمشر حسن روحانی چې په خا د اټومي انرژي مرګ شو د بهرنیو چارو پخانی وزیر علي اکبر صالح د ایران د اټومي انرژي د ادارې د نوی مشر پتو ګټه کړې ده. امریکا او متحده ایالات ویره لري چې ایران هڅه کوي اټومي وسلې تولید کړي خو تهران وایي اټومي پروګرامې سولې دي. لا آزادې لړیو نه خبرونه اوري. د لبنان دولتي خبري اژانس وایي چارواکي کو درې کسان د ترکیش ایرلاین د دوو پیلوټانو د ارغمل کولو سره په تړاو نیولې ده. دوه پیلوټان تیرونه په بیروت کې تختول شوی و. د لبنان ملي خبري اژانس دا ندی ویلي چې چیرې او کله دا درې کسان نیول شوی دي. تیرونه د بیروت نړیوال هوایي ډګر ته نږدې وسلوالو کسانو د دوه پیلوټان د یو سړک لسره وتختول. ترکیه له دې پیښې وروسته خپل اتباعو ته لبنان ته د سفر د نه کولو خبرداري ورکړې او له هغه ترکانو څخه چې لا د مخه په لبنان کې دي غوښتلې دي چې لا لبنان څخه ووسی. تاسو ښکاري چې دا تختونه به د سوریې له کورنۍ جګړې سره تړاو ولري. یو ډله چې مخکې له دې نه پیژندل کېده دا کوي چې دا دوه ترکانې تختولي دي او ویلي دي د دې دوو ترکانو برخلیک له هغه سوریې شیا مسلمانانو سره تړلې چې د سوریې یاغیانو سره تر یو کال د زیاتې مودې راهیسې بندیان دي. او په مکسیکو کې د نشې موادو د قاچاقچیانو یو بل مشر نیول شوی. سیمه ییزو رسنیو ویلي چې د هواد امنیتي ځواکونو د شنبې په ورځ ماریو رامیرز د مکسیکو په شمالي ایالت کې نیولې ده. رامیرز چې په ایکس 20 یا گنجی مشهور د کوکاین دا وتر د مهاله خبرنه.
تاسو زمونږه غلا ازادي راډیو راي دا بهرنیو چارو وزارت وایي چې پاکستان ته د ولسمشر کرزي د کیدونکو سفر اجنډا نه هي شوی. دا بل لور ته په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر هیله سرګندوي چې دا سفر به د نورو په مقایسه ښه نتیجه ولري.
پاکستان کې نوې حکومت د پخوانی ته مقتدر تر حکومت دی. دیله دا حکومت به هغه وادي پوره کړي چې د دې دولت په دې تیر کلو کې موږ سره کړی.
دا غزنی سیمه ایز چارواکی وای په دې ولایت کې طالبانو پولیس ترمن نخته شوی چې 2 لسټنه وسلوال او د هوی درې قومندانان پکې وشل شوی دي. د کابل چاپ مطبوعات ته کتنه کوو او دا هموري چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي په مصر کې د زیاتې دونکو ناکراریو پړه خبرداري ورکړې. د خبرونې په دوهمه برخه کې روغتیا د ژوند شتمنۍ ونیس پروګرام اورئ. دوستانو د ازادي رادیو خبرونه په اف ام 100.15 په د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په ډیر سفر ډول اوریدل شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې پاکستان ته د ولسمشر کرزي د کیدونکو سفر اجنډا نه هي شوې ده. د بهرنیو چارو وزارت وایاند یک شنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته ویل چې له تروریزم سره ټینګه مبارزه او د سولې په پروسه کې د پاکستان کلیدي رول په دې اجنډا کې مهم مسایل دي. ټاکل شوی ده چې د رواني میلاد میاشتې په وروستۍ اونۍ کې ولسمشر کرزی پاکستان ته لاړ شي. سیاسي څېړونکو د دې سفر اجنډا مهمه بولي خو وایي چې ګمان نه کوي پاکستان خپل کړې ژمنې عملي کړي. په اړه نسیم شفق رپورت لري.
افغان او پاکستانی چارواکي له څو اونیو بحثونو او خبراتو وروسته بل اخره اسلام آباد ته د ولسمشر کرزی د کیدونکو سفر پر اجنډا موافقه ته ورسیدل. که څه هم تر اوسه پاکستان ته د ولسمشر کرزی د سفر دقیقه نیټه نه ده معلومه شوې، خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دا سفر به د روانې میلادي میاشتې په وروستۍ اونۍ کې ترسره شي. د دې وزارت ویان جانان موسازی چې د یک شنبې په ورځ په کابل کې په یو مطبوعاتي کانفرنس کې خبرې کولې، اسلام آباد ته د ولسمشر کرزی د سفر د اجنډا مهم ټکی بیان کړل.
موضوع امنیت، مبارزه با تروریسم و افراطیت در منطقه و نیاز به مبارزه
امنیت او پسیمه کې له تروریسم او افراطیت سره مبارزه، ځکه چې د شومې پدیده د دوړ هیوادونو لپاره ګډ دشمن بلل کیږي. په عین حال کې د طالبانو په ګډون له وسلواله مخالفانو سره د افغان دولت د سولې له حل ځلو څخه د پاکستان ټینګ ملاتړ او په دې برخه کې کلیدي رول لوبول. همداشان په اجنډا کې د دوړ هیوادونو ترمنځ د اقتصادي او سوداګریزو همکاري د پیاوړتیا او پراختیا مسله هم شامل ده.
د پاکستان د صدر اعظم په توګه د نواز شریف له انتخابېدو وروسته به د اسلام آباد ته د ښاغلي کرزي لومړی سفر وي. په ملي امنیت او نړیوالو چارو کې د نواز شریف سلاکار سرتاج عزیز د روانې لمریزې میاشتې په سر کې کابل ته سفر وکړ او ولسمشر کرزي ته یې هغه هیواد ته د سفر لپاره د پاکستان د صدر اعظم رسمي بلندپاڼه وسپارله. تر دې وړاندې افغان چارواکو هیله څرګنده کړې وه چې اسلام آباد ته د ښاغلي کرزي دا سفر د دواړو هیوادونو په اړیکو کې نوی باب پرانیزي. افغان حکومت ټینګار کوي چې دا به یو تشریفاتي سفر نه، بلکې د دواړو هیوادونو د اړیکو او همکاریو د پیاوړتیا لپاره به ګټورې او عملي نتیجې ولري. خو سیاسي سیډونکی احمد سیدی سره لدی چې اسلام آباد ته د ښاغلي کرزي د سفر اجنډا مهمه بولی وی، دیته په پام چې د ولسمشر کرزي د حکومت موده کمه پاتې ده، ګمان نکیږي چې پاکستان بیا هم خپلې ژمنې عملی کړي.
اجنډا د کاغذ په مخ کې زیات منطقي او مقبول ده، اما عملی چاره یې امکان پذیر نه ده. په کنفرانس مطبوعاتي کې پاکستان کرزي شب ته وعده کوي چې صادقانه همکاري کوي، دا عملی بانه نه غوړه کوي. او بل طرف پاکستان حاضر نه دي چې په دې حکومت کې خپل قرارداد امضا کړي، غواړي چې نوی حکومت چې راشي د هغو سره قرارداد وکړي، فقط وعده کېږي ولې کاري چې عملي نه کوي.
ولسمشر کرزی د خپل یولس کلن حکومت له پیل نه تر اوسه سوار لزلې پاکستان ته سفرونه کړي. سیډونکو اسلام آباد ته د ښاغلي کرزی د دې سفرونو اصلي هدف له تروریزم سره د پاکستان جدي مبارزه او په افغانستان کې د سولې له پروسې سره د نوموړي هیواد د صادقانه همکاریو د ترلاسه کولو هڅې بللې دي. خو ځینې څېړونکي په دې باور دي چې تر څو نړیواله ټولنه پر پاکستان فشارونه زیات نه کړي، نو ګمان نه کیږي چې له افغانستان سره صادقانه همکاریو ته تیار شي.
و امریدل چې د بهرنیو چارو وزارت وی پاکستان ته د ولسمشر حامد کرزی د کیدونکو سفر اجنډا نهایي شوې ده. اخوا په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عمر داوزی له سرګندوی چې پاکستان د بد جمهور رئیس کرزی سفر خېل استراوړنی ولري، نو موړی وای چې د پاکستان نوی حکومت ډېر صلاحیت لري، ځکه خو ورنه د همکارۍ تم هم کېدای شي. د خغلی داوزی پوینا دا به یو رسنې سفر وي او تر راتلونکو لسو ورځو پورې به وشي. پخوا ویل شوی چې دا سفر به درې ورځې وي. له داوزی سره زموږ همکار احمد سوبرشمن مرکه کړې ده.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عمر داودزی ټاکل شوی د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی پاکستان ته سفر وکړي. د دې سفر د نیټې او ورته د آمادګۍ په اړه یې معلومات راکړي.
هو، موږ توقع لرو چې دا سفر لس ورځې په جریان کې صورت ونیسي او د دې د اجنډا باندې لا هم کار روان دی. ملاقاتونه په لس باندې هم کار روان دی، اعلان یې شوی نه دی، ځکه ورځې ورته پاتې دي. اما موږ امیدوارو چې دا به یو کامیاب سفر وي انشاءالله.
ستاسو امیدواری له کوم اړخه څخه ده؟ ځکه چې تر دې سفره تر اوسه پورې ویل شو چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې خراب دي او پر یو بل تورونه لګوي.
د روابطو د تنش یو دلیل خدا دی چې پاکستان په تیر دوه کلو کې موږ سره وعده کړې چې په افغانستان کې به د مذاکراتو د زمینی په برابرولو کې موږ سره همکاري کوي. یعنی هغه مذاکرات چې باید افغانستان د دولت او د طالبان ترمنځ وي، په دې اکلا هغه وعدې تر اوسه نه دي پوره شوي. اما اوس چون په پاکستان کې یو نوی حکومت رامنځته شوی او دا نسبت پخوانی ته مقتدرتر حکومت دی، نو موږ هیله او امیدواري دواړه دا ده چې دا حکومت به هغه وعدې پوره کړي چې د دوی دولت په دې تېرو کلو کې موږ سره کړي.
داوزای صاحب، د دې سفر د اجنډا په اړه څه نور معلومات هم اوریدونکو سره شریک کړئ.
عمدتا به درې قسمته وي خبرې. یو قسمت همدا دی چې موږ د پاکستان سره خبرې کوو، دواړه مشران یعنی افغانستان رئیس جمهور او د پاکستان صدر اعظم به هیله لرو چې په دې موافقې ورسیږي چې پاکستان به د مذاکراتو د زمینې په برابرولو کې فعال سهم واخلي او خپلې وعدې وکړي. دویم دا ده چې په منطقه کې د تروریزم پناهګاوې دي، پټ ځایونه دي، د هغې په هکله به هم خبرې کېږي او هیله ده چې د پاکستان د حکومت نه موږ د پوره همکارۍ وعدې واخلو چې د افغانستان د دولت سره او بین المللي ټولنې سره په ګډه په دې هکله کار وکړي. او دریم قسمت اقتصادي اجنډا ده چې په هغې کې موږ هم ډېره دلچسپي لرو او پاکستان هم ډېره دلچسپي لري.
داود زای سپتا سهیله خودل چې د پاکستان دولت با طالبان د افغانستان د دولت سره مذاکرات په میز باندې کینوي، څه فکر کوي پاکستان په دې موقف کې ده چې په طالبانو باندې دا شای و منی ځکه طالبان تر اوسه له دین انکار کړی ده؟
نو دوی خو پاکستان دا په خپل په دی اواخر کې منلې ده چې دوی په طالبانو باندې اثر نه سوخ لري او سره تماس لري، او موږ او تاسو ټول پوهیږو چې د طالبان هر مشران په پاکستان کې ډېر کلونه ژوند کوي. نو موږ وایو چې د همدغه اثر رسوخ نه استفادې سره دوی کولی شي چې طالبان تشویق کړي او هغوی ته زمینه مساعده کړي چې د میز د مذاکرې.
نو مشخصه غوښتنه د افغانستان د دولت څه ده چې طالبان په قطر کې د افغانستان دولت سره په سولې ته کښېنوي، په ترکیې کې، سعودي کې یا بل ملک کې یا هم په داخل د افغانستان کې؟ یعنی مشخصه غوښتنه به څه کېږي په دې سفر کې د ولسمشر لخوا؟
ده هغه جزئیات دي چې دواړه مشران کله سره کښېني په هغه جزئیاتو به خبرې.
او پاکستان کې د طالب مشرانو د خوشکېدلو غوښتنه په تیرو سفرونو کې مطرح وه، د ملا برادر په شمول چې د طالبانو دومره درجه مشر ده، په دې سفر کې به هم دا غوښتنه تکرار شي؟
او د طالبانو ټولو طالبانو خوشکېدل، ټول هغه افغانان چې په سیاسي توګه بندیان دي په پاکستان کې، د هغوی خوشکېدل موږ توقع وه همیشه، او ده او خاصتا د طالبانو د مشرانو خوشکېدل د دغه موضوع چې طالب
پاکستان ته مو د ولسمشر کرزی د راتلونکي سفر او د افغانستان د سولې او امنیت په پروسه کې د پاکستان د رول د اهمیت په اړه مو په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر عمر داوزی څرګندونه ورېدې.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو
تاسو زمونږ غږله ازادي راډیو اورای. د غزنی سیمه ایز چارواکي وی په دې ولایت کې د طالبانو او پولیسو ترمنځ نښته شوې چې 12 تنه وسلوال او د هغوی درې قومندانان پکې وشل شوې دي. دوی وی په سیمه کې اوس هم د طالبانو او پولیسو ترمنځ خال ډزې روانې دي، خو په اړه یې لسیمه سرچا سقیم ریپورت لري.
چارواکي وایي ملي اردو او ملي پولیس د غزنی ښار او زنخان ولسوالۍ ترمنځ پر غزیدلې لاره د پولیسو نوې پوستې جوړوي، خو وسلوال یې د کار مخه نیسي او له پرونه راهیسې ورسره نښتې کوي. دوی وایي تېره شپه په دغه ولسوالۍ کې د طالبانو او پولیسو ترمنځ نښته پیل شوې ده چې پکې تر اوسه پورې د طالبانو درې قومندانان او 12 نور وسلوال وژل شوي دي. د غزنی د والي ویاند نبی جان وایي اوس هم په سیمه کې د پولیسو او طالبانو ترمنځ خال ډزې روانې دي. دوی وایي له پولیسو سره په نښته کې ملي اردو هم مرسته کوي.
تر اوسه پورې لا عملیات جریان لري، چون په لاره کې پوستې اچي او سړک له مینو پاکوي. په دې وجه بهګا چې کله دوی خپل هغه کوو نو دوی باندې برید شوی ده چې سربرایي یې د قومندان میاګل په لاس کې وه. دزونه چې کله پولیسو کړي دي، قومندان میاګل، قومندان یوسف، قومندان عمر سره له 12 نورو نفرو له منځه تللي دي.
خو طالبان بیا په دغه ولسوالۍ کې خپلې غاړې ته وراوښتي مرګ ژوبله نه مني. ذبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویاند بولي وایي نه قومندان میاګل وژل شوی او نه هم د دوی نورو ملګرو ته په نښتو کې کوم ځاني زیان اوښتی دی. دوی وایي له پرونه راهیسې یې ملګرو د زنخان د ولسوالۍ ودانۍ او ورغلي پولیس محاصره کړي چې وخت ناوخته ورباندې بریدونه هم کوي. د یو بل خبر له مخې بیا د غزنی په جغتو ولسوالۍ کې د پولیسو پر یو موټر چاودنه شوې چې پکې دوه تنه پولیس او دوه عام وګړي وژل شوي او درې نور پولیس ژوبل شوي دي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
زبیر شمن د کابل د نن چاپ مطبوعات کتری او د مهمو مقالو او مطالبو ځینی برخې دراوروي.
د کابل چاپ اکثر ورځپاڼو په خپلو نننیو غونډو کې د جرمني په مونشن ښار کې د حکومت د سیاسي اپوزیسیون د ځینو ډلو او د بهرنیو هیوادونو د کارپوهانو او سیاسي شخصیتونو ترمنځ د رواني غونډې په اړه مقالې او تبصرې لیکلې دي. خدمتګار ورځپاڼې د همدې غونډې په اړه د خپل لومړي مخ په غټ سر لیکلي، جنګ سالاران دا ځل واک ته د رسېدو لپاره د فدرالي نظام د رامنځته کېدو په لټه کې دي. په مطلب کې راغلی د منشن د غونډې ګډونوال پوهیږي چې فدرالي نظام د افغانستان خلکو ته د منلو وړ نه دی، ځکه خو یې بهرنیانو ته مخه کړې ده. په مطلب کې د مشرانو جرګې دی وی غړي بلقیس روشن نظر هم راخیستل شوی چې ویلي دي د منشن په غونډه کې راټول شوي کسان جنگي مجرمین دي او غواړي د بهرنیانو په مرسته واک ته ورسیږي. سرنوشت ورځپاڼې هم د دې غونډې په اړه په یوې مقالې کې لیکلي، په افغانستان کې د بهرنیانو د لاسوهنې له ترخو تجربو سره سره د حکومت د سیاسي اپوزیسیون ځینې غړو یو ځل بیا د دې هیواد د راتلونکي په اړه په بهر کې غونډه وکړه. په مطلب کې راغلي دې غونډې ته د ملي جبهې مشر احمد ضیا مسعود، د جنرال عبدالرشید دوستم استازی فیض الله زکی، محمد محقق او د ملي امنیت پخوانی رئیس امرالله صالح هم ورغوښتل شوي دي. سرنوشت دې غونډې په اړه د ځینو افغان کتونکو نظر اخیستی چې ویلي دي د افغانستان د برخلیک په اړه په بهر کې د غونډو جوړول د افغانانو په زیان او د بهرنیانو په ګټه دی. ملي اربان ورځپاڼې د منشن د غونډې په اړه په خپل یو مطلب کې د دې غونډې د ځینو ګډونوالو د ویناو مهم ټکي راخیستي. په مطلب کې د ملي جبهې د مشر احمد ضیا مسعود له قوله راغلي چې افغانستان د اوسني نظام له امله له بېلابېلو ستونزو سره مخ دی. ورځپاڼې لیکلي د منشن په غونډه کې سربیره پر افغان سیاستوالو د امریکا، بریتانیا، پاکستان، هند او ایران د سیاسي چارو کارپوهان هم ګډون لري. محور ورځپاڼې بیا په خپل یو تحلیلي مطلب کې لیکلي د منشن غونډه د ځینو بهرنیو هیوادونو د استخباراتي کړیو له خوا د افغانستان د تجزیې لپاره جوړه شوې. محور ورځپاڼې لیکلي لمخ کې د اندېښنې موجودې وي چې ځینې هیوادونه په افغانستان کې د فدرالي نظام د رامنځته کېدو هڅې پیل کړي. هشت صبح ورځپاڼې په خپل نننۍ غونډه کې د منشن د غونډې په اړه یو راپور خپور کړی. د هشت صبح راپور کې راغلی د غونډه په جرمني کې د یو افغان بنسټ لخوا چې د مونیخ پروسنومیږي جوړه شوې، چې د افغانستان د امنیت او راتلونکو انتخاباتو په اړه هم پکې خبرې کیږي او له پاکستان، ایران، امریکا، ترکیه او ځینو نور هیوادونو څخه هم یو شمېر افغانان د سکایپ له لارې خپل نظرونه پکې څرګندوي.
په خوس ولایت کې د انتخاباتي بهیر د څارنې لپاره د شپېتو تنو رضاکارانو د روزنې په هدف سره روزنه ورکشاپ پیل شو. دا چې نوموړي رضاکاران به د ټاکنو په بهیر کې کوم کارونه ترسره کوي په اړه لسیمې د نجیب الله الوخیل رپورټ اورو.
په راتلونکو ټاکنیزو بهیرونو کې د رضاکارو ډلو او افرادو د ګمارنې لپاره د افغانستان د انتخاباتي کارکوونکو د ټولنې لخوا په خوست کې د یو شمېر ځوانانو او نجونو لپاره څلور ورځنی روزنیز ورکشاپ پیل شو. د یادې ټولنې مشر او د ورکشاپ روزونکي عبدالجبار صفان آزادۍ راډیو سره د شنبې په ورځ په خپلو خبرو کې وویل په خوست کې روزل شوي شپېته تنه رضاکاران چې تر نیمایي زیات یې ښځې او نجونې دي د ټاکنو په بېلابېلو بهیرونو کې به برخه واخلي.
دا به څلور ورځې دوام کوي. اصلي موخه یې رضاکارو یا ولنټیر ګروپونو جوړول دي چې په ټول افغانستان کې به د پلنډ محل کې نه د پنځو میاشتو په دوران کې جوړیږي. د ایشا فاونډیشن یا د اسې بنیاد په مالي مرسته باندې به دغه څلور ورځني پروګرامونه په مخ سي. دغه رضاکارو ګروپونه به په ټولو ټاکنیزو پروسو کې کار اخیستل کېږي. د دوی تنظیم او گیبا دا ورسان د انتخاباتي کارکونکو د ټولنې په غاړه وي.
د خزو چر رئیس خاور اميري وای دا چې خزي د ټولنې نیمایي قشر جوړوي باید د نارینه او پښتون په انتخاباتو کې برخه واخلي.
څومره چې سړی په انتخاباتو کې فعالیت کوي کور کې دومره باید خزي هم فعالیت کوي کور وکړي. نو دې لپاره باید موږ خویندې به تاور عموم ټول په انتخاباتو کې برخه واخلي، په مثلا د زکورونو کې کور وکړي، د غره ترینر په صفات کې کور کې په دا موضوع کې کور وکړي. موږ خویندې پدا ولسوالی پدا نور مناطق لري دي مرکز نه چلري وي پدا سو کې بيته ممکن دي ټول برقه وخلي
د مدني ټولني فعال ميرمن نسرين احساني ول خزه بعد ټاکنو په اهميت وو په حول شي نو موري هيله سرګند کړي شي روزل شوي جون او ميرمني به پر رضاکار ډول لټاکنيز بهير څخه نظارت
د ډېر ګټور دي څخه چې دایو مهمه پروسه ده دوی باید په دانه پیږي چې د ټاکنې څه معنا څه کوم هدف دی او څه نتیجه لري دوی باید دغه نه ټولنه پوي شي هغه ډېر مهم راښه په خبره زه په دغه امیدوار يم چې موږ خاين دي په د انتخاباتو کې نظارت وکړي
د چارو کتونکو زاهد شانګار مشال راډیو ته ول کای چیرې د ټاکنو کمیسیون ته د استخدام له بخیر څخه هم د نظارت درې موجود وي نو اغیزمنتوب به نور هم ډیر وي
دا به ډېر خو فرصت وي دي لپاره چې دا به په رضاکار ډول په داوطلبانه ډول به دوی چار کوي نظارت به کوي د انتخاباتو د ټولو پروسونه د نوملیکنې نه تر رایه اچونې پورې تر رایه شمیرنې پورې او خو ښه خبره به دا وایي چې یو داسې سازمان هم موجود وایي چې د ټاکنو په کمیسیون کې کله چې د کارکوونکي په دندو ګمرل کېږي د دې نه یو نظارت کولای شوی
د یادونه ور د فیفا یا د آزادو او عادلانه انتخاباتو مؤسسې هم په دې وروستیو کې په یو پورشوی راپور کې کمال مرکزانو ته د کارتونو ورکول د کارت اخیستون کې د معتبرو اسنادو نه کتل یو کس ته په غیاب کې کارت ورکول او د مراکزو د کارکوونکو غیر حاضری هغه عمده ستونزې بللې وې چې د نوملیکنې په روان بهیر کې موجود دي
آزادی رادیو تغوه ګونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
او اوس هم د سیمې په حالاتو کې په مصر کې د روان بحران رپورټ راخلو د ملګرو ملتونو او منشي په مصر کې د زیاتېدونکو ناکراریو په اړه خبرداری ورکړی په مصر کې د وروستیو شخړو په وړاندې د سیمه ایزو او نړیوالو عکس العملونو په ترڅ کې اروپایي اتحادیې هم ویلي چې له دې هیواد سره پر اړیکو له سره غور کوي د مصر د لرې کړه شوي ولسمشر محمد مرسي پلویان اخوان المسلمین ګوند ویلي چې ورځنیو اعتراضونو ته به هم دوام ورکړي نور تفصیل له نوریاس نوري اورو
د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون پر کلیسا او روغتونونو او عام المنفعه ودانیو د حملو غندنه کړې بان کی مون په یوه اعلامیه کې چې د ویان د دفتر له خوا یې د شنبې په ورځ خبره شوې په مصر کې د تاوتریخوالي ډکو اعتراضونو د پای ته رسیدو غوښتنه کړې ده بان کی مون د لرې کړې شوې ولسمشر محمد مرسي د پلویانو او د امنیتي ځواکونو ترمنځ شخړو ته په اشاره د هغه څه چې له زور زیات کارول بلل شوي د پای ته رسیدو غوښتنه هم کړې ده د مصر امنیتي ځواکونو د شنبې د ورځې په سر کې په قاهره کې د الفتح جماعت د مرسي د پلویانو له پلویانو تصفیه کړ دغه اقدام لې وی نخته ورسته وشو دي امنیت ځواکونه او د مرسي د پلویانو ترمنځ چهارشنبه د ورځې لښخړو راپدې خو له نیم سو زیات کسان وژل شوې دي په مصر کې د ناکراری او د زیاتوالي په اړه د سیمه ایزو او نړیوالو عکس العملونو په ترڅ کې اروپایي اتحادیه ویلي په پام کې لري چې له دې هوا سره پر اړیکو سره غور وکړي د اروپایي اتحادیه مشرانو هرمان فون رامپی او خوزي مانوئل باروسو نن د مصر پاوز او د دې هواد موقت حکومت خبرداري ورکړ چې کله شخړو په پای ته رسیدو او د ډیالوګ په پیلېدو کې پاتې راشي نو د اتحادیه چمتو ده چې له دې هواد سره پر اړیکو سره غور وکړي د اروپایي شورا او اروپایي کمیسیون مشرانو دا خبرداري هم ورکړه چې شخړو زیاتوالی به د مصر او سیمې لپاره به ساري منفي نتایج ولري او د وضعیت د بیرته عادي کېدو مسؤلیت هم د دې هواد پر پاوز او حکومت اچولی دی فون رامپی او باروسو ویلي چې د مصریانو د ډیموکراسۍ او اساسي ازادیو غوښتنې باید له پامه ونه غورځي والشي د مسد له لیکریشوی ولسمشر محمد مرسی پلوی اخوان المسلمین ګوند ویلی چې ورزنیو اعتراضونو ته دوام ورکړي د مصر حکومت ویلی چې قانوني لارې د اخوان المسلمین ګوند په منحلولو غور کوي د مصر ماقد صدر اعظم حازم الببلوی ویلی له کسانو سره چې قانوني تر پخو لاندې کړی روغه جوړ نشي کېدی
لا مصالحه مع من تلوثت
له هو کسانو سره چې لاسونه په وینو سره دی روغه جوړ نه کیږي له هو کسانو سره چې د مصر او د دې هیواد خلکو په وړاندې وسلې ته لاس کړی سول نه شکی دی له هو کسانو سره چې قانوني تر پخو لاندې کړی روغه جوړ نه شکی دی د مصر د کورنیو چارو وزارت ویلي چې پولیسو د اخوان المسلمین له زرو زیات ملاتړي نیولې دي دغه کسان د جمعې د ورځې له تاوتریخوالي وروسته نیول شوي د مصر خبري رسنیو ویلي چې د اخوان المسلمین 250 پلویان د قتلونو او د قتلونو د هڅو او د غراز تروریستي اعمالو له تورونو سره مخامخ دي
ازادي راډیو ته غوښتنیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
د دا اورزګان ولایت ځینې اوسیدونکو دا کوي چې په دې ولایت کې د عبدالحکیم شجاعي په نوم یو غیر مسؤول وسلوال کس یو ځل بیا د خلکو په زورولو پیل کړی. که څه هم د کورنۍ چارو وزارت څو میاشتې مخکې په اورزګان کې د عبدالحکیم شجاعي په نوم د یو غیر مسؤول وسلوال قومندان د نیولو شمنه کړې و، خو د سیمې ځینې اوسیدونکو دا کوي چې شجاعي یو ځل بیا په خاص اورزګان ولسوالۍ کې د خلکو په زورولو پیل کړی. د خاص اورزګان څو تنو اوسیدونکو په تلیفون ازادي راډیو ته وویل چې شجاعي اوس هم په خاص اورزګان ولسوالۍ کې د او په روسي ورزو کې خپل وسلوالو کسانو سره د خلکو مالونه چور کړي او څو تنه وژل دي. دوستانو د خبرونه په دوهمه برخه کې روغتیا د ژوند شتمنی ونس پروګرام اوري. د غراز د افغانستان د نورو مسایلو او د نړۍ د روسي حالاتو په خاصتو په مصر کې دروان ته تریخوالي پړه د ازادي رادیو د نن ورځې په خبرونه کې ورستي او دقیق معلومات درکو. اوس 2:30 بجې شوې دي. ل اجمل ان څخه د مهمو خبرونو لنډي زورو.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عمر داوودزی له خودلې چې پاکستان ته به د ولسمشر حامد کرزی سفر خېل استر اوړنې ولدي. خاغلی داوودزی نن له ازادي رادیو سره په مرکه کې ویل چې ټاکل شوی د ورځنی سفر به په راتلونکو لسو ورځو کې وشي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دې هیواد د وضعیت په اړه باید افغانان په هیواد کې دننه غونډې وکړي. د بهرنیو چارو د وزارت ویان جانان موسازی نن دا خبره د جرمني په مونشن ښار کې د حکومت د سیاسي اپوزیسیون د ځینو ډلو د روانې غونډې په اړه کړي. دا کندهار سیمایز مسولین وایي د دې ولایت په پنجوایي ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې دوه وسلوال مخالفین وژل شوي او 12 نور ټپیان دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بانکی مون په مصر کې د زیاتیدونکو ناکراریو په اړه خبرداري ورکړې. اروپایي ټولنه پلان لري چې د مصر سره په اړیکو له سره غور وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د منځني ختیځ په دې هیواد کې تاوتریخوالی دوام لري. د چین په شمال ختیځ کې د سختو سیلابونو له کبله په لسګونو کسان وژل شوی. د چین دولتي رسنیو د یک شنبه په ورځ ویل لک تر لګو دیش کسان په دې سیلابونو کې چې په څو لسیزو کې ساره نه دی لیدل شوی وژل شوی دي. او ایران د ایراني مو د غنی کول لپاره 3000 سنترفیجونه لګولې. د غیلان پرون د دې هیواد د اټومي انرژي د ادارې لری کیدون کې مشر فریدون عباس دوانی لخوا وشو.
دوستانو د خبرونه پاتې برخه روغتیا د ژوند شتمنی ونیس پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې ډاکټر فریده هوټ سیفی وړاندې کوي.
روغتیا د ژوند شتمنی.
سلامونه د ازادي رادیو روغتیا ژوند شتمنۍ پروگرام ته تاسو ټول ته خره غلاست ویم. د نن په پروگرام کې په دې خبرې نه کوو چې کوم ځانګړې ناروغي وي، خو په داسې یوې مسلې خبرې کوو چې د ډیرو مرزونو مهمه مسله ده، د ماشومانو شخصیت او د ماشومانو روزنه او په هغه باندې د پلرونو او میندو اغیز. یعنی که د ماشوم د مور او پلار ترمنځ اړیکې او په کور کې اړیکې څومره د ماشوم په شخصیت باندې اغیز لري. په دې باندې ډاکټر صاحب خالق ویسی، متخصص افغان ډاکټر دی، په فنلند کې را سره خبرې کوي. ډاکټر صاحب ډیر خراغ لې ازادي رادیو ته
سلام فایده جان. تاسو ته او درنو ودونکو ته خوشاله یم چې بیا هم یک شنبه ورځ دی او د روغتیا پروګرام مونږ حاضر یو چې ټول محترم اوریدونکو د خپل پروګرام وړاندې کوو.
جون دیو سي اوریدونکو په فیسبوک باندې هم بیلابیل پوښتنې کړي، د ټولو مننه کوم. کومګونه شوکو ولې چې د ټولو نمونه واخلو، بخنه غواړو، خو کوشش کوو هغه مسائل چې تاسو مطرح کړي دي هغه ډاکټر صاحب هم فیسبوک پاڼه مخې ته دا پوښتنې ورسره دي حتما ځواب وي. همداشانه تاسو کولی شئ ازادي رادیو ته ټلیفون وکړئ، په ټلیفون کې مستقیما له ډاکټر صاحب سره خبرې وکړئ او خپلې پوښتنې مطرح کاندئ. په افغانستان کې د ازادي رادیو ټلیفون نمبر دا 00000800 او که غواړی البته دوه د ټلیفون نمبر دي، دا نمبر چې ما تاسو ته خوده لده اوټومات ټلیفون نمبر دا چې کولی شي په دې کې پیغام را ته پرې دی. دوه د ټلیفون نمبر دي، د موبایل ټلیفون نمبر 00999203500 او بل نمبر دا 00000200 او که واړی اروپا ته ټلیفون وکي او د ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ نو بیا څلور د ټلیفون نمبر دی په اخیری لک نمبر تفاوت سره، یعنی دا چې 00000 دا کوډ دی، وروسته 22 11 2 1 0 1 2 0 1 3 0 1 او یا هم 4 0 1 0 1 باندې ټلیفون کولی شي. که د انټرنیټ امکانات لرئ نو د فیسبوک پاڼه پرانیزئ. facebook.com/azadiradio نو الته کولی شي چې لا ډاکټر سیب څخه خبرې پوښتنه مطرح کړي. نو زه هم ډاکټر سیب د مخه تر دی چې د اوریدونکو ټلیفونونو را واخلو او د دې پوښتنه مطرح کو خو به دا وی چې ډاکټر سیب ویسی په ځنګړې توګه باندې لاند معلومات وایي چې څومره پلرونه او میندې او ټول کورنۍ په مجموع کې د یو ماشوم په شخصیت کې د هغه د شخصیت پروزلو کې او دغه روحي روغتیا کې په حقیقت کې څومره رول لري. که په دې لاندې خبرې وکړي بیا به د اوریدونکو پوښتنه مطرح واخلو.
بله ستاسو په اجازه. ګوره د انسان څه چې مونږ او تاسو نن یو زمونږ شخصیت زمونږ کړنلاره چې اوس مونږ سره مخامخ یو اتیا پسلو د زمونږ شخصیت په ماشومتوب کې جوړ شوی دی او تر اتلس کالو د عمر سره د والدین د پلار او مور او د کورنۍ د اعضا او د غړو تاثیر پکې ډېر زیاته مهمه ده. دا تر اتلس کلنۍ پورې دي. هغه وخت چې مونږ پوهېږو چې مثلا په زمونږ پلار او مور د تعلیم او تربیت د اساساتو نه خبر نه وو او ما سره یې زیاتی کړې دي، هغه وخت کې د زمونږ رول زیاتېږي د پلار او مور د رول په نظر کې. یعنی په ماشومتوب کې د پلار او مور رول ډېره زیاته مهمه ده. که مونږ او تاسو نن سبا مثلا زیات کوشش کوو په کارونو کې زیات د خلق سره ښه رویه لرو، د خلق سره بد رویه لرو، یا د چې درواغ وایو تهمت کوو، داسې دا ټول رواني مریضګانې چې کله چې مونږ لویږو مونږ سره دي، دا ټول په ماشومتوب کې یعنی اتیا فیصد.
یعنی تاسو وایئ چې یوه ډېره مستقیمه اړیکه ده د ماشومتوب په وخت کې د پلار او مور د اړیکې او د ماشوم د روحي یا په څنګه وایو د ماشوم د شخصیت په روزلو کې یعنی مهم رول لري. زه وایم ډاکټر صاحب که داسې کار وکړو چې یو څه په ځانګړې توګه باندې ځینې ټکي که تاسو وایئ چې هغه خلکو ته ډېر د پوهې وړ وي، مثلا تاسو کوم مسایل یادوئ؟ په فیسبوک کې هم چې اوریدونکو مسایل مطرح کړي دي، مثلا یو اوریدونکو ویلي دي چې د دوی په گاوند کې وایي چې عزیز افغان لیکلي دي یو کورنۍ ده چې د دوی ترمنځ همیشه شخړه وي کنه، نو دوی دا پوښتنه کړې ده چې دغه د مور او د پلار ترمنځ اړیکو خرابوالی څومره د ماشوم په شخصیت باندې او د په روحي حالت باندې اثر کولی شي.
مور او پلار د ښه تربیت لپاره درې شیان ته اړتیا لري. یعنی دا درې شیان باید چې په یو کورنۍ کې وي تر څو چې موږ وکولای شو چې یو ښه ماشوم جامع ته ور وړاندې کړو. تر ټولو نه مهم شی اول د مور او پلار پوهنه یا پوهېدل یا هماغه چې موږ ورته آګاهي وایو یا پوهې ورته وایو، چې مور او پلار باید د تعلیم او تربیه د اساساتو نه دا چې ټول مور پلار باید چې تعلیم تربیه ټول کتابونه چې باید چې لوستي داسې نه ده. یعنی د اساساتو سره باید چې آشنا وي، ماشوم څه ده، د ماشوم د رواني مراحلو په باره کې باید چې حداقل معلومات ولري. یعنی اول پوهول یعنی
د مور او پلار پوهاوی مهم دی. ښه، زه تاسو نه یو پوښتنه کوم هم دی پوهاوی کې به پات شو ډاکټر صاحب، به به نورې خبرې هم تاسو وکړي. زه تاسو نه غواړم یو پوښتنه وکم کې دې شي زمونږ ډیر اوریدونکو هغه کسان وي چې لکه تاسو چې ورته اشاره وکړه کنه چې امکانات د دین لري چې دا ټول شیان هغه چې د علمي لحاظ څنګه ویل شوی دي هغه څه ورباندې پوشي، نو دا چې اوس مثلا په یو کلی کې ستاسو غږ یو ښځه او خاوند اوري او هغوی دي دوی ناست دي او ماشومان دي، دوی غواړي دې باندې پوشي چې خازه د خپل ماشوم څنګه وروزم کنه، نو دغه شی چې دا تاسو ویلي پوهاوی، دغه پوهاوی نه تاسو هغوی دي څنګه پوهوئ چې کوم ټکي په پام کې ونیسي؟
دا ډیره مهمه خبره ده. پوهاوی په دې معنا نه ده چې باید ټول مور پلار باید چې ډاکټران واوسي، باید انجینران واوسي، باید چې د تعلیم تربیه متخصصان واوسي، دا معنا نه ورکوي. دا معنا دا ورکوي چې یعنی اول باید مور و پلار چې یو بل سره واده کوي دوی باید یو بل سره شناخت ولري. یعنی اول باید مور خپل ځان وپیژني چې زه څوک یم، زه انسان یم، زه ولې دې نړۍ ته راغلی یم، او زما خاوند چې کوم دی هغه څنګه خصوصیات او عادت لري. دا یو بل سره ورته وي، دا خاوند او مور یو بل سره اړیکې باید ولري، مهرباني یو بل سره ولري، مینه یو بل سره ولري، او تر څو چې د دې پلار او مور د سیوري تر لاندې ماشوم لوی شي. دا خو د دوی ترمنځ دي، او اوس دا پلار او مور چې یو بل سره مینه لري، نه دا چې جنگ جګړې کوي، مینه لري، دا دواړه اوس خپل ماشوم لپاره محبت ورکوي. یعنی دا محبت باید چې آگاهی او پوهاوی سره یو ځای وي. که موږ خپل ماشوم ته هر څومره مینه ورکو خو آگاهی چې موږ ونه لرو، پوهوالی چې موږ ونه لرو، دا به کیدای شي نور هم ماشوم خراب کړي. پوهاوی په دې معنا چې یعنی حداقل د تعلیم و تربیه د اساساتو په باره کې مور او پلار باید چې خبر وي. نن سبا څه مشکلات چې انسان لري فقط یو د هغه یو حل لاره ده، او هغه پوهوالی او پوهول دي.
ډاکټر صاحب او بخی چې ستاسو خبرو کې ما مداخله وکړه، دغه پوهاوی کله مثلا همدغه مخکنی مثال چې ما ورکړو کنه، لکه تاسو ویلی چې ماشوم سره مینه کول ضروری ده، نو اکثر د افغانستان په ټولنې کې ډیر خلک داسې فکر کوي وي چې که یو ماشوم خراب کار کوي، یا مثلا یو ماشوم د مکتب نه راشي، نمرې ډیرې کمې دي کنه، نو بیا پلار مور ور باندې پقاري وي چې هغه یو ماشوم چې لایق یې هغه یو لږ زره نمرې خي، هغه ته هغه پی ګراني مثلا د بل اولاد پی ګران نه یی ده. یا مثلا ځینې وختونه داسې هم لیدل شوي دي چاته د ماشوم په څیرې باندې پلار مور هم انتقادونه کوي. یعنی دغه کې تاسو سوې چې دی کې پلار او مور څنګه یو وضعیت باید غوړه کې، دغه مینه چې تاسو وایئ د مینې نه مطلب چی شه دی چې ماشوم ته څنګه ورسیږي یو مور او پلار؟
د مینه او محبت خو دوه خبره ده چې باید چې پلار او مور ولري. اولې پوهې دي چې باید ولري، یعنی پوهې دا چې ولري دا دې معنا ورکوي چې خپل ماشوم چې باید وپیژني، یعنی باید داسې خپل ماشوم وپیژني چې ولی هغه نمرې کمیږي، ولی هغه مثلا مکتب ته زغخ نه کوي، ولی هغه داسې کوي، ولی هغه داسې کوي. یعنی د ټولو علتونو منشأ هغه باید چې د پلار او مور باید چې پوه شي پرې، او دا علم ته اړتیا لري. یعنی کله چې مثلا یو ماشوم نمرې کمی اخلي، که په سمه توګه زیر شو، دا د ماشوم ګناه نه ده، دا د مور و پلار ګناه ده. هغه باید مور و پلار باید خپل ښېګڼې باید وګوري چې آیا څه کمښت، آیا څه نیمګړتیاوې زموږ په کار کې دي چې ماشوم داسې دي. دومه خبره دا ده چې کیدای شي چې ماشوم نیمګړتیا ولري، کیدای شي ماشوم مثلا د توجه او تمرکز کموالی ولري، هغه وخت باید چې ماشوم یعنی پلار او مور باید دې علت باندې پوه شي، نه دا چې خپل ماشوم وهل تکول وکړي، هغه خو نور هم خرابوي ماشوم.
ډاکټر صاحب
آگاهي زه چې وایم، آگاهي او پوهه زه چې وایم، په دې معنا دي چې د ماشوم د ټولو حرکاتو علت تر څو چې موږ علم ونه لرو متاسفانه نو به کار به نور مشکل وي، ګران وي.
تاسو ویلی چې د ماشوم د شخصیت په روزلو کې درې مهم اساسات دي. یو پوهاوی دی د مور او پلار، چې په دې کې تاسو عمده مسله دا وښوده چې مور او پلار باید خپل ماشوم وپیژني، د هغه په اړه باندې ښه معلومات ولري او وکولی شي ورسره مرسته وکړي. دا دوه نورې خبرې هم په یاد لري. اوریدونکي منتظر دي، یو اوریدونکي ټلیفون به واخلو، بیا به تاسو خپلو خبرو ته ادامه ورکړئ. ښه راغلی ازادي راډیو د خبرې وکړئ لطفا. خبرې وکړئ، ستاسو غږ اورم. بلې خبرې وکړئ لطفا، وخت ځای کیږي. خبرې وکړئ، ازادي راډیو ده.
هلو
اورم ستاسو आवाज. خبرې وکړئ. زه فکر کوم دوی زما غږ سم نشي اوریدي. یو بل اوریدونکي مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده، خبرې وکړئ.
بلې السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ډیره خراب نه، ډیره خراب نه، مهرباني وکړه.
ډیره مننه. زه د هرات مې د پښتو مې د اسماعیل د مسکنن ورو د مکتب ته چې د مکتب سره اصلا علاقه نه لري.
ډاکټر صاحب وایسي څنګه غاوري ډاکټر صاحب کومه پښتنه کول راي کولې شي
مختلف مشخص سمیتا کا دے چوست مکتب سے پریوی کا دیارا نا لئی این میلے ما خوستان کو سرا لی زمان پلا تک اصلا میں اس ویرن لئی نام سمرکت لچی دست تک شمی اصلا توجوی بیو آتر دا غنور مردی بچی یاگا دیر بعد از خان دے داغو سمت رای دے وست بیسا داغو پر سمسا ویدی مستو کچھ دے یعنی سمت دے بیسا توجو ویدی داکتر سمیتا کا پشتنو
خا ډاکټر صاحب دی پښتنه واوري دا ډاکټر صاحب وایي کوم پښتنه خلونه لري دی
نو واخه
مننه دا به مونږ یادداشت کوو روسته به ډاکټر صاحب جواب درکړي انا نه ډاکټر صاحب پښتنه نه لري کور دی ودان مننه چی ټلیفون دی وکړو یو بل اوریدونکو کې مخلو مهرباني وکړئ ازادي رادیو د خبرو کې لطفا بلې اورم
سلام علیکم خوشحال خبر کوم جلال آباد نه
مهرباني وکړه خوشحال جلال آباد
سیما ډاکټر صاحب د پښتنه کنه جما وراره دی
پروگرام موضوع نن دا خو تاسو پښتنه زی یادداشتوم په راتلونکي کې به حتمان مرته جواب وای کوم ودان زه هیله منم چې تاسو لطفا چې ټلیفون کوئ دا همدغه د موضوع په ارتباط پښتنه کوئ نو دا به ډیره ښه وي او ډاکټر صاحب وکولی شي چې خبرې وکړي څو دقیقې ټلیفونونه نه اخلو ځکه چې د ډاکټر صاحب خبرې بې ارتباطه نه شي او د هرات نه چې پښتنه راغلي دوی دې منتظر وي وروسته به ډاکټر صاحب جواب ووایي ډاکټر صاحب وایي تر اوسه خبرې کولی چې د مور او پلار رول د ماشوم روحی روختیا کې او دغه د شخصیت پروزنه کې څومره موثر دي په هغه کې دوی ویلي چې درې مهم اصل دي یو به خود چې د مور او پلار په هاوی دي په پوهاوی کې ډاکټر صاحب هم دا مسله دا خود چی په کار دي مور او پلار د خپل ماشوم په عقل باندې خپو پوهوي مثلا یو مثال خود چی کچرته یو ماشوم په درس کې مثلا نمرې کمی یا کم سن ناسم کار کوي نو دا په کار دي چې مور پلار د دینه خبر وي او څنګه وکول شي ورسره مرسته وکي که زه سم په یدلم ډاکټر صاحب سم دا سوال وکوي ور باندې او به بل شو دویم اصل ته چې دویم چی شه دي
بلکل صحیح خبره ده ګورې دا معنا وږي چې کله ماشوم کله چې د خپل سترګو خنه ګوري موږ باید چې هغه نور وټه کوو وی وهو چې ته ولې ښه نشي کتلې یعنې سترګې ولې ښه کار نه کوي دا خو د ماشوم ګناه نه ده دا به چې موږ پوه شو چې د هغه سترګې د هغه دیپ خنه دي باید چې ما داسې وکړو چې یو ډاکټر ته ویسو چې د هغوی سترګې مثلا دا یو مثال دی او که مثلا دا غوی کله چې دا خور پښتنه وکړه چې ماشوم سکول مکتب نه یریږي ډارېږي نه ځي مکتب ته خو باید چې موږ معلم سره خبرې وکړو دا غوی سره یو دوه ځل باید وګورو په دوه میاشت درې میاشتې یو ځل باید چې معلم سره د هغوی د مکتب معلم سره خبرې وکړو چې دا غوی امزولي څنګه دي هغوی ته څه ازار ورکوي په لاره کې آیا هغه دا سه ضرورت چې لري هغه لري کنه لري زما په یاد دي کله چې ما په مکتب کې وم د سې یو معلم مو د سپورت په وخت کې تاسو وګورئ چې د سپورت په وخت کې مونږ خپل کارخانګي کول هغه به راتله او په یو لوی لرګي به په لاس د سپورت په وخت کې هغوی ما ته ویل چې مونږ ته ټول ته ویل چې خپل کارخانګي کوي خپل ټول کارخانې یعنی دا ډېره بده خبره ده چې د سپورت په حالت کې یا کېدی شي یو بل کار وکړي یعنی ما یا مثلا یو کتاب مهم کتاب و چې ما سره نه و هغه کتاب یا ما سره ورک شوی ما نه زه د هغه له دار نه ځکه چې زه ښه شاګرد وم په مکتب کې وم خو بیا هم زه ډارېدم چې ما سره دا کتاب نه دي او ما ونه شوه کولی چې دا خپل مور او پلار ته وویل چې ځکه چې ما دا کتاب رانه ورک شوی و او زه له دې یېره نه خپل پلار او مور ته نه شوم ویلی خو یعنی دا چې پلار او مور باید چې پوه شي چې ولې د دې علت څه ده باید خپل ماشوم سره خبرې وکړي یعنی د هر مشکل علت دې دي چې مونږ په دې د مشکل په باره کې ماشوم سره د ویرې نه پرته خبرې وکړو د په آرامه فضا کې تر څو چې ماشوم پر مونږ باندې اعتماد وکړي او خپل ټول د مشکل مور او پلار ته باید چې ووایي یعنی نږدې ترین یعنی تر ټولو نه نږدې با اعتماده
سړی یا 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 انسان ماشوم ته باید چې مور پلار وي او هغه په آزاده فضا کې وکولی شي چې خپل ټول مشکلات چې په مکتب کې دي په لاره کې دي د هغه په دننه کې څه مشکلات دي څه خیالات چې د هغه دي چې ولې د څه د یرې نه یا ډارې نه هغه نه شي مکتب ته تلای باید چې خپل مور پلار ته ووایي او که مور پلار داسې وکړي چې هغه مجبور کړي تاسو پوهیږئ چې د دواخ یوازنی او تر ټولو نه مهم علت ویرې دي که ماشوم وویرېږي هغه بیا رښتیا نه وایي هغه بیا دا ټول په خپل
یعنې ستاسو مطلب دا دی چې ماشوم ونه ویرولی شي او مور او پلار داسې اړیکه ماشوم سره ټینګه کړي چې ماشوم په مور او پلار اعتماد وکړي او که غلطي هم کړي هغه ورته ووایي چې ما نه دا غلطي شوې داسې مطلب دی ستاسو
دا به هغه وخت ممکن وی چې مور او پلار په هغو لري او راځي ما خپل دوامه خبره کوي چې دوام سدي او مهرباني محبت او عطوفت خپل ماشوم ته ولري که مور او پلار په هغو ولري او لږه جوخت مینه او محبت خپل ماشوم ته ولري ماشوم په داده زړه خپل ټول مشکلات مور پلا ته وایي او هغه مرسته کوي مور پلا چې نور هم د هغې په مشکلاتو باندې ځان خبر کړي او اکثره موږ داسې ګورو چې ماشوم ته وایي چې پلار او مور مثلا چې په لاره کې تا څوک وویشته ته به یې هم ووایه تو ته یې هم ووهه که تاسو بل چا تاسو کنځلې وکړو ته هم هغه ته کنځلې وکړه دا ډېره خطرناکه خبره ده ډېره خطرناکه خبره ده اصلا ماشوم ته داسې ویل په کار نه دي چې که چا تا ووهل ته به یې هم وهه څېړنې ښیي چې که ماشوم بل چا هم ووهي د هغوی ذهني هغه ته ذهني تاوان رسېږي یعنې که دا ماشوم بل چا ووهي خپل غچ هم
یعنې ماشوم ها ځکه سم په دلم یعنی مثلا یو ماشوم دی یو څلار کې تیریږي یو څوک د ماشوم وه یو ماشوم د مور پلار خبرې وکړي د چې که چا وهلې نو تیم ډبوا نو که چیرته دا غبل کس وه یو یعنی دا برلاس ام وی بیا هم د په روحي حالت باندې اغیز کوي مطلب هم دا دی
بالکل ما خبره هم دا ده چې یعنی هغه به چې د شو کې چې راشي خپل مور پلار ته وایي چې دسی یو الک ما سره دسی چلند وکړ او هغه لاشي په سم په آرام توګه نه تا چې جنگ جګړې وکي دا غي مور پلار سره خبرې وکي د معلم سره خبرې وکي کینې چې هغه ماشوم سره مشکل ولري یعنی مون په جامعه کې مون مریضان او هو یعنی هغه مریض یا هغه کومک ته ضرورت لري که یو ماشوم سره مشکل لري اغوی غیر مستقیم دس یو آواز پوز دکوی چه ما سره مرسته وکی او مونگ لانورم اغوی وحو تکو نتیجه بسوی نتیجه بر لانورم خراب شی او دریام چه دیر مهم خبره ده کسوک مورو پلاروی اول با چه پوهوی ولری دوام با چه مهربانی او خواخوگی او مین او محبت ولری خپل ماشوم سره پد کی گودې محبت کې مور چې څنګه مور او پلار با چې خپل ماشوم سره محبت ولري دا دریم ټکی ته جاره زو ورسته کې دا یو بل مانم دا ور کوي چې مور او پلار باید خپل ماشوم ور باندې ګران وي یعنی دا پیام دا 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 خبر باید چې ماشوم ته دسی نه داس په لفظي توګه مونږ ورته وایو چې ته را باندې ګران یې اکثر خلک دسی وایي ما خپل ماشوم ته وایي چې ته را باندې ډیره ګران یې خو نیم ساعت پس هغه دسی وهل د کول کوي چې ماشوم اکثر دسی وایي چې ته ډیره باندې ګران یې ته زما ژوند وي او نیم ساعت پس به دسی یو ډول یو سپیر ورته وایي چې ماشوم ورته وایي دا زما مور پلار ته ګوره دا دورې دسی ښه هغه نیم ساعت مخکې ما ته دسی وویل اوس دسی کوي او ماشومان د مور او پلار دا 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 څه وایي ورته
یعنی پویږي په دې برخورد باندې پویږي چې دا څه وایي
پویږي یعنی دا غا تندل ولي
تنده الولی رختی واقعا هم دسته
تنده الولی که اکثر مور پلار وای چې ما خود سره د سچان چلان کړی دی او هغه ډیر روان دی ګراندی هر څه چې هوختی ما ورته اخستی دی خو ولې نه پیغم چې بیا زما ماشوم دسی کې دشوي که تاسو هر څه خپل ماشوم ته واخلی خو که یو سپیره چې خپل ماشوم وای دا دسی معنا ورکوي چې تاسو دا ټول زحمات چې وشتي هغه په سین کې لاو کړی
خا ډاکټر صاحب دا تاسو د خبرو په ارتباط د فیسبوک پاڼه دا اوس ما مخې ته ده زبی الله وزیروال ډیر یو وګت مطلب لیکل دی همدغه خبره چې تاسو وکړه همدای کړی دا ډیر تفصیل سره د نن ډیر زیاته مننه کوم یو دوه جملې به ولولم وایي کشرته کوم ماشوم کومه غلطي وکړي نو موري باید په ډیر حکمت سره هغه غلطۍ ته متوجه کړي تر څو پاینده کې د بیا ځلې څخه ډډه وکړي او په تاوتریخوالي خپل غلطۍ ته متوجه نکړي او وهل ډبول ورنکي په دې اکل باندې مفصل معلومات لیکل دي نو هغه کسان چې امکانات لري چې د فیسبوک پاڼه خلاصه کړي کولی شي دا ولولي جالب معلومات لیکلي زه به هم رسول ولم کور دی ودان وزیروال صاحب چې دومره محبت کړي دي او دومره معلومات دي لیکلي دي شریک کړي دي زبی الله وزیروال نه مننه کوم ښه ټلیفونونه ډیر زیات دي ډاکټر صاحب خو زه هم چې دستاسو د دریم خبرم خلاص شي بیا بس دا ټلیفونونه راوخلو تاسو ویل چې د مور او پلار په هاوي ورپسې مینا او دریم
دې مهمه خبره ده چې لکټر لک امکانات به چولري یعنی داسې نه چې هیڅ شی ونه لري د بیګا ډوډۍ ونه لري داسې ایران پاتې دا متاسفانه ماشوم ته ډېر زیات تاوان رسوي چې ماشوم ګوري چې په مکتب کې مثلا یو بل هلک هر څه لري خجامی اغوستی او پیسې ور سره دی ټول امزولې دا غپ شاوخوا ګرځي او د سره هیڅ هم ندی آل دا چې هغه سلیا ختم خد نه لري خو بیا هم معلم صاحب هم دا هغه په کیسه کې دی هغه ته ډیر ناز ورته ورکوي او دا ماشوم دسی ګمی چې زه خنه یم ما زه خنه یم چې ما سره پیسې نه ما سره حد اقل امکانات نشته او دا کېدی شي چې ماشوم ته ډېر زیات رواني تاوان ورسوي او ماشوم ته داسې حال ورته پیدا شي چې زه ښه نه یم زه ګران نه یم په خپل مور او پلار کې او هغه مانا ډیر اوچت دی او دا په ماشوم ټوکی کوي ډاکټر صدیقی
یو مسله زما ذهن دراغله هغه د دې چې ګوري اوس دا امکاناتو برابرول وقتی توګه باندې نو ځینی کورنۍ به یې چې ښه امکانات بلري ځینی به یې چې نه به لري کنه دا خو یو موضوع ده که زه سمه پوهیدلیم ستاسو مطلب دا دی چې مور و پلار هغه امکانات چې لري ماشوم دا هیڅ کې چې دغه امکانات چې زما مور و پلار لري دغه هغه په هغه لازم اندازه باندې ما ته راکوي دسه نه دی چې ما نه یې سپموي دسې ستاسو مطلب دی
اگر اجازه بدین ما ادامه میتم
ببینین
مسئله امکانات به چی مفهوم است اگر پدر و مادر دانایی داشته باشند امکانات با خودش دانایی امکانات را با خود داره چی بخواهیم ما چی نخواهیم اگر ما حداقل علم را داشته باشیم دانش را داشته باشیم یعنی ما اونمو امکانات را میتونیم در پهلی از او داشته باشیم مثلا اگر ما آگاهی و دانش را داشته باشم ما مثلا شما میفهمین که مطالعاتی که روی خانه و خانواده صورت گرفته روانشناس های اطفال و خانواده به یقیده هستن که هر فامیل حد اکثرش چهار طفل باید زیاد نداشته باشن وقتی طفل زیاد میشه امکانات ما کم باشه باز هم ما طفل آورده بریم با وقفه های جار متکرر ما طفل به دنیا آورده بریم یعنی طفل پنجم از نظر علمی به نام لاست چاید یا طفل گم شده نامیده میشه و طفل ششم دیگه حداقل پدر مادر امکانات نداره که محبت بده بر شش طفل به طور مساوی محبت بده و شش طفل آگاهی خود تقسیم کنه در خانواده این مثل عزیزه که یک پدر مادر یا یک نفر یک درایور دو موتر همزمان زندگی کنه
یعنی منظور شما این است که پدر مادر بتونه مثلا برای همه اطفال خود برای همه اولادای خود یک برخورد کنه که هر کدام فکر کنه که مرا دوست داره و هیچ کسی را برتر از دیگه نداره.
بله، مسئله تبعیض مسئله کاملا دیگه مسئله علایده است و این بسیار مسئله مهم است. مثلا ببینید شما، ما اکثرا من کسی دوران مکتب خود را برتم
بگم که
یک دوست ما بود، همسنفی ما بود، او را پدر مادرش برش یاد داده بودن که بچه اینی امکان ماست، درست از دگاه موتر دارن، درست از دگاه مثلا همه چیز دارن، موتر میاریش در پشت دروازه، ولی اینی امکانات ماست، ما باید با اینی امکانات خود بسازیم. طفل باید بالاخره با این واقعیت وقتی که بزرگ شد باید کنار بیاید، بفهم خب انسان ها متفاوت هستن، یکی پولدار است یکی نداره، اما این به این مفهوم نیست که او از مکره برتر است اصلا. طفل باید به این نتیجه برسه و وقتی که والدین این آگاهی را داشت، مثلا برش بوده که بچیم ما اینمه قدر امکانات داریم، کوشش میکنیم که امکانات ما خوبتر
شود. تشکر دکتر سیب ویسی، فرصت بسیار کم داریم. دکتر سیب ویسی پا دیر خوم مسائلو بانی خبر وکړه او د مند و پلرونو آگاهی یا پوهاوی دیر مهم و باله د ماشوم د شخصیت پا روزنی که نو د پروگرام پا دوهمی نیمایی که پا دی اکتباندی دکتر سیب ویسی نوری خبری هم کهی پروگرام که برا سروی او پا دی اکتباندی با نور معلومات وړاندې کړي. د خبرونو وخت را رسیدلې اوري چې البته ساعت ګورم د 3 بجې کیدون کیدی. در حالی که خشونت ها در